کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم پر خپرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبرو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او په لسګونو کسان تري تم دي.
قرار به اخیرانه گزارش تقریبا یو سلواتی کسان ورک دي.
طالبانو د کندهار روزګان لوی لار د ټولو خلکو پر مخ له څو ورځو راهیسې بنده کړې ده. په ترین کوټ کې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په کندهار کې مو د شیدو د پروسس د فابریکې حال اخیسته. په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي تر څو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي.
تر وی بجې او شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان ناور.
په نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو کسانو شمېر تر 200 واوښت. د امریکا د پوز د افغان ترجمانانو لوبړۍ ډله امریکا ته ورسېده او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوې ده. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیم آزادی رادیو ته وویل د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل عمله د بيدرکه شویو او لسین څخه د رایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتې دی. والی وای دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کرش مرد معلومولو لپاره سیمه ته د سری میاشتې کسان لیږل دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې لچیرو دو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامبیشته غزیدلې سړک بند کړی او که هغوی لار خلاص کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تیر شپه پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي رادیو ته وویل
ولایت روغتون ته یو لس نفر زخمیان راوړي او سلاغولو جملې څخه درې تنه ګانول او اته تنه زخمیان فعلاً ولایت روغتون کې بستر دي.
د زابل امنیه قمندان جنرال وای سمیمی رسنوی ته ویلي هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوې ده، خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې پر تالوقان شاري د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شاتم بولې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر نن آزادی رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو خواوو پر دغه ښار حمله پلان کړی وي چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي. د اسیر په وینا په وسلوالو نښته کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت چارواکو د دریو سرتیرو د ټپی کېدو خبر هم تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتیش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلی چې له موافقې وروسته د طالبانو حمله دوه برابر ډیر شوې او ورسره د ملکی وګړو مرجوبلي ډیر شوې دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو راپور کې وویل چې د سشکال له پیله تر اوسه طالبانو هر میاشت کابو 15 سلنه حمله ډیر کړې دي. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی وو لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی. تر هغو پوری چې د مهاجرت د ویزې پروسه بشپړیږي د ویرجینیا ایالت په فورتلی پوځي اډه کې په موقت ډول دیره شي. له دې سره مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګریس د رایو په لوی اکثریت هغه بیړنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمېر زیاتیږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د 2,000,000,000 په ارزښت دغه لایحه په قانون د بدلیدو لپاره د ولسمشر جو بایدن توشیه یا لاسلیک ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د پنجشنبه په ورځ تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی 800 ویزې برابرېږي او د دوی د لیژ استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 500,000,000 په پام کې نیول شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او تر سل زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنجشنبه بل شو چې د وژلو لپاره په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکي لاس په کار شوې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چا ته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراز امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید تر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دی جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت و نه لري باید تل ماسک ولري او مجبور به وي چې پر لپسې ټیسټ وکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون ډوز واکسین تزریق شوی دی.
اسدی راډیو په منځني سپد دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوري. د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمېرې د زیاتېدو په حال کې دي. د نورستان ولایتي چارواکو اسدی راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسکونو کسان د وړ مشپې د سیلونو له امله لا هم تری تم دي. د پیش په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي دي د دې سیلونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او دوه لوی پلونه هم نړېدلې دي. دغه ادارې ویلي ځانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو پر سوالو نه دي توانېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو د راوتلو له امله رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوښتی دی. دوی وایي ښایي دا شمېرې لا زیاتې شي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سرې میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیقې شمېرې معلومې کړي تر څو دوی مرستې ورته ورسوي. نوموړی وایي تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سینده راویستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنې گزارش تقریبا 30 کسانو ورک دي چې په هغه کې د 30 کسانو مړي په هغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 نه پورته مړي د ناړې او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیل کې پیدا شوي. اوس هم د مړو په لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او دوه لوی پلونه نړېدلې دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرک دي. د دې ادارې ویان احمد تمیم مازیمی ازادي راډیو ته وویل لدی عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دي رسول شوی.
اما په تاسف کې ولسوالی که مسیر عبور و مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او په همدې دلیل لا موږ سیمې ته مرستې نه دي رسولي. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځ ګړیتوب یوه حل لاره راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلي.
له دې وړاندې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدېش ته غځېدلې سړک بند کړي او کچیرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغه ډلې د کامدېش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت نا وخت پکې د اورښتونو او د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خلکو او د لارې د موټروانانو په وینا طالبانو د روزګان کندهار لوی لار بند کړې ده چې خلک له اقتصادي او روغتیا ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې تفصیلي راپور کې مو د سیمې خلک راښخولي.
د اورزګان او قندهار د لیلاري پر سر تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وای یا د لارې لتیرو دریو ورځو رئیسی وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو ترڅنګ اوس د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده چې خلګي لګنوستوند سره مخامخ کړي دي. په اورزګان ولایت کې د کوچنیو موټرو د تمځای او یا هم د اډي نمائنده جمیروي سازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د لارې د تړل کېدو د خبرداري د لیک او ټلیفون لاري ورکول سویدی. که څه هم د غلار تړل سوی او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ شار کې بند پاتې دي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو اړ دي چې دوی شپې او یا هم دوی ورځې مزل وکړي. هغه موټر چلوونکي چې اوس پر نورو پر ایلارو تګ راته کوي ازادي راډیو ته ویل چې د جلارې تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دی وای مخکې به کندهار ته پشپژ او یا هم 8 ساعت رسیدل، خو اوس چې عمومي لارې تړل سوي پر پرایي لارو دوی شپې او دوی ورځې مزل کوي. د دې لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل د اورزګان او قندهار ترمنځ درې عمومي لارې شتون لري چې دوی عمومي لارې له دې وړاندې هم طالبانو له تیرو 4 کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې وې او خلکو د ګرنیګاو او یا هم د درای نور پر لاره تګ راتګ کولی. اوس چې د درای نور او یا هم ګرنیګاو په نوم د اورستی لار هم طالبانو تړلې، ناروغان او مسافر هم لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ولی محمد چې د اورزګان ولایت د پاینوي سیمې اوسیدونکو دي او ناروغ دي ازادي راډیو ته داسې وویل
ما دماغ د مخه کار نه کوي اگر خلک ما پیږي نو دوا ما را غوښه د دوا نه رسیدو نه نه ابستاو تای کیش زنه موږ دا غواړو چې د خدای په روکه د دولت سره غم وکړي د خپل ګټه د لکه خپل د چوکي غم دي پر د مسلمانانو جرحم وکړي پر د مسلمانانو جوه جاړي.
لادی ټول سره سره د یادی لاري تړل کېدو په ترینکوټ شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم څو چند لوري کړی دي. د ترینکوټ شار اوسیدونکو د شکل خو څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. د دې لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسي وویل
عظیم مطلب لاری بندې سوی دی ورور په یو ډبه غوړی په درې لیټر کې 200 کالداري 250 کالداري برابر کړی دی ور سوی دی رازه بارن وغټ دی بي دي 1500 زر ور سوی دی په میټو برام دا غره کم دا ټول شانګران سوی دی ورور لارې دا د ګنګا اولاد د طالبانو مینو نه پټي یا ټکان کې یا بل کې د غلارې بند کړي د غلار د غټو موټرو ده څه دا خوښ کو شروع د مشکلات د ولست ما جوړې د ولست ای حکومت سره اخته ساغه وزن کړ د غټا وزن تی واغه سره پوي
نن سي احمدي په بازار کې دکان سي احمد په خو په وښه واروس مو سات موټر چیرې دی کنده تر سيدي په دابل ورځ ورسې دی و شو ته وګوره مقصد 2 شپې 3 شپې دی په لار باندې چری بیا شان د خېږي یو خو دار امید بل کله شان ورسي لاغه هم په جلار کې مثلا نمبر نه لرو لار دغه رقم د ګور ډبر مثلا کوتلونه دي په سم دغه باندې شان ورسي ته بیا ګر سرسي وي یا د کار وته دي مثلا ګر زیات ډیر نو بیا بل د خوراکي شان په دام جلام دا کېږي مثلا ډیر لوړ د مثلا وټه باغولې کو ګورو په 2500 په شپږ وستا وکالداري کېږي نو دا وازنې لامل دغه دی چې دغه د لارې باندې والي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي د اورزګان ولایت د امنیت کمانډاني مسولین هم د یاد لارې تړل کېده تاییدوي د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته ویلي چې دی پلان لري یاد لارې بډیر جر د وسلوالو طالبانو لښتون څخه پاک کړي د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د خلکو پر مخ تړل سوی دی چې دغه ولایت پر جګړو او کورونا سربیره سش کال وچکالی هم سخت ځپلې دي
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي په دې کې د پلازمینې ټوکیو د بیړني حالت تمدید او په څلورو نورو ولایتونو کې د بیړني حالت اعلان شامل دی جاپان تیره ورځ د کووید 19 د لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ چې یو نوی ریکارډ بلل کیږي جزئیات په دې راپور کې
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبتې پیښې په یوه ورځ نوې ثبت شوې نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا ویروس بیړنۍ حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي تمه کېږي چې صدر اعظم یوشی هیتسوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي دا استراري حالت به د اگست تر 1 پورې نافذ وي په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وارد مخه بیړنۍ حالت نافذ وو جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي جاپان دمګړې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه ده د اولمپیک تر سره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی جاپان د سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي د څه باندې 200 هیوادونو له 1500 زیات لوبغاړي ورغلي د لوبو د تنظیم کوونکو ورزشي کاروانونو مشرانو روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 کسانو ته رسیږي د لوبغاړو او د اولمپیک لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 200 پیښو راپور ورکړل شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپل لوبو ته دوام ورکوي
تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د کورونا په اړه اوریدلی شئ چې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې د کورنۍ پر کوچنیانو څه روحي تاثیرات کوي په کندهار کې عرب شاوخوا 2.5 لک لیټره شیدې ترلاسه کیږي د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولان وای په دغه ولایت کې د شیدو د پروسس دوی لوی او سلګونه کوچنی فابریکې شته چې د شیدو څخه ډول ډول خوراکي توکي جوړوي په دې اړه پام وکړئ د راپورت
عزت الله په کندهار کې د شیدو د پروسس په فابریکه کې کار کوي هغه وایي هر ورځ له شیدو څخه مستې شلومبې پنیر او نور بیلابیل توکي برابروي د عزت الله په خبره خوشاله دي چې په دغه فابریکه کې ورته د کار زمينه برابر شوی او شاوخوا لزر افغاني معاش تر لاسه کوي.
خوشاله ما چې کار کوم د ویاړ مو لکه شجه جي او مسجد شلومبي جي او پلیور شجه جي مجلرو شرني دغه شي برنج دي پرني ده نو ډیر شان دي خواجه شاموش جوړو تر تقریبا لازر بالا بودی ماش شماش ده خوشتن می ده تجارانو ده دغه خغه ما د کچ ویسی او شه دغه لري هغه باید زمينه برابر کی خل بوته ده داس دغه فابریکه جوړی کی شنور ادا کم کسان چې هغه باید پر کار.
په کندهار کې د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د فابریکې مسول سید بادور سعادت وایي دوی د شیدو څخه ل 15 نیولې ترشل ډول خوراکي توکي جوړوي چې کیفیت یې تر بهرنیو توکو ډیر ښه دی. د سعادت په خبره ل دوی سره په مستقیم ډول په دغه فابریکه کې شاوخوا 50 کسان کار کوي.
د شیدو څخه موږ څو ډول تولیدات جوړو تقریبا 15 رقم دي چې خپل مسجد پیرنیجی زعفرانی شبرنج دی او نور ډول ډول خواږه چې دغه موږ د تازه شیدو څخه پروسس کوو او دا شی په لاس راوړو. دا تولیدات چې نسبت د خارجي توکو په مقابل کې د دې کیفیت ډیر سم دی. موږ سره کارګر سره چې په غیر مستقیم ډول باندې ډیر چې خو فعلا مستقیم کسان چې هغه موږ سره 15 کسان کار کوي.
د کندهار د صنایع خونی مرستيال نعمت الله نعمت وای په کندهار کې د لبنیاتو د پروسس دوه کمپنۍ ست چې یو یې د افغان مالدار او بل یې هم د ملکو په نوم ده چې ملکو هر ورځ د 2000 لیټر شیدو د پروسس ظرفیت لري او افغان مالدار تر 3000 لیټرو ظرفیت لري. د نوموړي په وینا په دغه دوه فابریکو کې تر 1500 ډیر کسان په رسمي ډول کار کوي خو په غیر رسمي ډول له 2000 څخه تر 2500 کسانو ته د کار زمينه برابر شوی.
موږ په کندهار کې د لبنیاتو یا د شیدو د پروسس دوه کمپنۍ لرو لکه افغان مالدار او ملکو چې د افغان مالدار ظرفیت چې دی 3000 لیټر پرې دی روزانه او د ملکو د 3000 لیټر پرې دی روزانه. دغه دوه کمپنۍ په مستقیم ډول باندې تر 500 کسو څخه اضافه کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په غیر مستقیم ډول باندې خو بيخي تقریبا 2500 کسو ته د کار زمينه برابر کړې ده.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وايي په دغه ولایت کې هر ورځ شاوخوا 2000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې د پروسس لپاره دوه لوی او سلګونه کوچني مرکزونه شته. هغه وايي د شیدو د راټولولو لپاره دوی دوه مرکزونه لري او غواړي یو بل مرکز هم جوړ کړي خو د غراس خصوصي سکتور هم په ځینو ولسوالیو کې د شیدو د راټولولو مرکزونه لري خو په وینا یو منظم سیستم نشته چې دغه شیدې د پروسس لپاره راټولې شي. یوازې په شاري سیمو او هغه ولسوالیو کې ستچې شرط نږدې دي.
تقریبا 2000 واخل تر 2000 لیټر شیدو پورې روزانه پروسس کیږي یا مارکیټ ته راځي او همدارنګه دا نه استفاده کیږي. یعنی تولید موږ دلته ډیر زیات لرو خولې یو منظم چینل داسې نشته دی. اگر که په شاري ساحو کې په لندو لسوالو کې چې دی موږ یو څه سیستم لرو د لپاره موږ د شیدو راټولولو مرکزونه دوه دانې جوړ کړی دي. همدارنګه پرایویټ سکتور په دغه کې د شیدو راټولولو هم مرکزونه لري سکالې او دانا جوړو چې په دنو لسوالي کې تر څو چې بزګر او مالدارانو کولای شي خپل لګي لګي شیدیم دغه مرکز ته راوړي د پروسس لپاره.
په ورستي کلونه کې په کندهار کې د عصري مالداري په خاص ډول د غواګانو چرګانو او ماهیانو فارمونو جوړولو ته د خلکو پاملرنه زیاته شوه ده.
ستاسو لا پیغامونو
ګلایم د بدرست ولایت پر سره په تماس کې وروره په بدرست کې ډیره سخت او کجو چې خلک د یو تکل وبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرزي سره ینګونه دي بدبختي دي بیچارهګي دي. موږ راغلم چې یو کورو چارواکو ورسېږي چې بدرست ځبن توجه وکړي بدرست په ډیر بد وضعیت کې یا تر درې کال وروسته یې رد پره ده. خلک ډیر په بد حالات کې دي. مالداري د لاس ورکړې زمینداري د لاس ورکړې اته د خوراک وږه نشته نرخونه نور ګران شوي دي. بندیزونه دي ورور شي نه راځي ودي ولایت دردست ولسوالۍ کریي ډیر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې ودي هر ځار بدبخت ملت د لاري ازادي کې او غاڼي وخوري بېشي خرج به د بشري ناورین سره مخ کیږي. سلام.
کرونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې مکتب بند شو. یو من جنازه کې زر نفره ولاړې هلته نسته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به ونیسي. په یو جومات کې سل نفره، پنځوس نفره، شپېته نفره، بسروره دوه سوه نفر، درې سوه نفر ولاړې چې دغه خبره نسته چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کرونا ده. دا ماشومان دې بېرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او کرونا اثر ته کې یقه دې قلنتین وکړي دغه دې ما نظر.
زیاده نشرای د هلمند ولایت نشرای د ولسوالۍ د چغه کړم نړیواله محکمه په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سوله نشرای کې د نشرای پر نوړ باندې چې هغه مهین سره خالصانه خلق و الخوان و او دوی په ظالمانه توګه ضربې پر وویل وی وویل هغه لاسونه دوی ولې چې موږ ما وژنې موږ نه سره لرو نه به اجازه کار کوو او دوی سردا چې لبانه څوک وسو دوی په شهادت ورسېدل نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا د اثراتو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي. کورونا په ماشومان باندې څه تاثیر کوي؟ په تیر بیا له روحي پلوه په دې پروګرام کې به وړاندې واوري. خوست په دمګړی خوست ته ورشو. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې مفت ویشي. خوستی رون اندې دا نوښتای او وای په افغاني ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغیزمن لار هم دا ده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې له دوه کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کارۍ مخدد چې افغانان ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سنبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله زلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه دی چې خلک فکرونه جوړ شي. د فکر جوړدلو د وزنی لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو بیلو ملګرو څخه 1500 ټوکه کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خواخي کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروناندو او دوستانو یې 1500 ټوکه بیلابل کتابونه راټول کړي ول د خوست خار پر عدالت څلورلارې کې خودل خلک راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه یې لزانونو سره یوړل.
دم د بلبل ملګری سره ټول کړه ملګری کتابونه لوستي په کور کې ورسره او غوښتم چې موږ کتابونه ټول کړي وو او د بلبل ملګری سره موږ سره ملتیا کړي وو. تقریبا 1500 ټوکه برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز فرهنګي کې اقتصادي سیاسي بلبل ټوکه کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشل.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امین زوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیزو خبري کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیره ارزښتناک ټولنه بوي. هغه ټولنه ډیره وحسا ټولنه وی چې دی وګړو یا دی وسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ د نتیجې تراسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب ولولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې تاسوونه چې اوس وخت پر مخ مخ یو غو ایمان زلوري چې وي موږ به دغه بدبختۍ څخه پامن کې پټ شي.
نظام الدین زیاده هو غزوانانو لړل دی چې فکری بنسټ د غړو خوارته کتاب ډلای شوې دی. نو ما وړي وای دا کتاب ولی او ول وسلو ورسته به د دې بنسټ په شان یو بل کستنې مطالعې لپاره ډالې کی.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندو یم چې دغه شانت نه وخت کړي دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته ډالې ډلۍ کړو او په دغه مانوي ډلۍ مونږ ونزولو او دغه په دغه هغه کې مام برخه واخیسته یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دغه کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلورو مؤسسو او یو شمېر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي یوه برخه کتاب لوستنې ته مخه کړي. په خوست کې چې پخوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول، اوس د یو لوی کتاب بازار په خوا کې په خار او ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونونه نشته چې مینوال ورڅخه د خپل خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.
دولس بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه له عصمت څاروان نور.
د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیم آزادی رادیو ته وویل دوی د مړو شویو، ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سرې میاشتې کسان لیږلې دي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تیر شپه پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې پر تعلقان ښارې د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شاتم بولې ده. د تخار د امنیت قمندانې ویندوی خلیل اسیر نن آزادی رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه له څوخو پر دغه ښار حمله پلان کړی وي چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي سرمفتیش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د امریکا او طالبانو موافقه د دې پرځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتیدو سبب شوې ده. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی وو لومړی ډله د خپلو کورنیو له غړو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. د ترکیې په جنوبی ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او تر سل زیات نور ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چا ته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراز امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید تر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان محترم، مالا توجه نمایید به خلاصه برنامه صحت یا روغتیا که روز یکشنبه نشر شده بود. این بار موضوع بحث ما به اساس پیشنهاد دفتر یونیسف تاثیر شرایط کرونایی بالای روح روان اطفال و خانواده ها هست که روی از این موضوع میخواییم بحث داشته باشیم. مهمان های محترمی که در این برنامه اشتراک میکنن محترمه مدینه حکمت، مسئول بخش محافظت اطفال زون مرکز دفتر یونیسف، محترم دکتر سب ایمل صافی ترینر متخصص امراض روانی از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. سخن اول از محترم مدینه حکمت.
قسمی که موضوع برنامه امروز بیشتر در مورد صحت روانی اطفال است، ما میخواییم یک چند اشاره داشته باشم به کارکردهایی که یونیسف در قسمت صحت روانی اطفال و بهبود صحت روانی اطفال داره. اولا تعریف از طفل، همه ما شما می فهم که طفل کی است. یک پسر و دختر که سنش کمتر از 18 سال باشه از نظر قانونی و همچنان نظر به عرف و مسائلی که در جامعه و در طول تاریخ بوده، ما اینا را به اساس امونیات هایی که دارن و به اساس پختگی کمی که دارن به اساس طفل می شناسیم و نظر به و سن 18 سالگی چیزی است که در CRC یا امو کنوانسیون حقوق طفل و قوانین بین المللی حقوق بشری آمده از طرف سازمان ملل که یونیسف هم جزء از این نهادها هست و تمام کشورها از جمله افغانستان کنوانسیون حقوق طفل و همچنان سن 18 سالگی در برای اطفال در نظر گرفته و قبول کرده. ما چرا باید بحث کنیم روی مسئله اطفال؟ یونیسف در کل مندیتشی است و یا مو هدفش و ویژنش و پلان کاریش قسمی است که بر اطفال کار میکنه، نظر به نیازمندی که اطفال داره. ما میفهمیم که اطفال نسبت به گروه های سنی دیگه و افراد دیگه با نیازهای ویژه‌ای را دارن و با آسیب پذیری های زیاد مواجه هستند به خاطر خرد بودنشان از نظر فیزیکی و یا جسمی و دیگر ناپختگی ها و امو رشد کافی را که از نظر شخصیتی و فکری ندارن تا بتانن با مشکلات و مسائل بزرگ زندگی مواجه شوند. بنان اینا نیاز به محافظت خاص دارن. از این خاطر است که دفتر یونیسف یک بخش مخصوص دارد در قسمت محافظت اطفال که ما به حیث بخش چل پروتکشن یا محافظت از اطفال یا ماشوم ساتن برخی پنوم مایی را میشناسیم.
حالا از دکتر صاحب بشنیم از نقطه نظر طبی. دکتر صاحب ایمل صافی از شما بشنیم صاحب در مورد.
یو ځل بیا خپل ګرانو هیوادوالو ته همدارنګه ستاسو میلمنې ته نظر سه او تاسو خپل سلامونه ونې کهلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول یو ښه ورځ پیل کړي او ښه ورځ تر دې دمه لرلې اوسي. رواني روغتیا یا رواني صحت مونږ د ساده الفاظو کوو چې همدا روان ده چې جسم رهبري کوي. که چېرته روان ناجوړه وي، ناروغه وي او د مشکلاتو سره مواجه وي، نو د جسم رهبریت به په ډېر ښه انداز ونیشي او دا ده چې مشکلات به فوق العاده زیات شي. لکه څنګه چې د ماشومانو په ارتباط باندې ووایو، زیاتره رواني اختلالات د هغې د عواملو په اساس باندې چې هغه بیولوژیکي بنیا او همدارنګه رواني اجتماعي عوامل دا ټول سره لاس یو کوي او وروسته د رواني ناروغیو رامنځته کېدو لپاره زمینه هم برابروي یا شرایط مساعدوي. بالخصوص د ماشومتوب د کوچنیوالي په دوره کې هغه ماشومان چې د هغې په مقابل کې بې تفاوتي موجوده وي او هغې ته توجه نه وي، د هغې د روان د روزنې په برخه کې لکه څنګه چې د جسم د روزنې په برخه کې مونږ مکلفیت لرو لکه خپلو ماشومانو ته ښه خواړه برابر کړو، ښه لباس او ښه غذا، همدغسې د روان د انکشاف لپاره چې د روان د انکشاف او د نمو مهم مراحل دي، که په دغه کې بې تفاوتیانې رامنځته شي پخپله وروسته بیا د رواني اختلالاتو یا د رواني ناروغۍ او همدارنګه د هغې جملې نه شخصیتي ناروغۍ د رامنځته کېدو چانس په ماشومانو کې ډېر زیات وي. یا هغه ماشومان چې هغې د ماشومتوب په دوره کې د تشدد او فشار سره مواجه کېږي، چې هغه مثلا فزیکي سو استفاده ده، رواني سو استفاده ده او جنسی سو استفاده ده، چې دا په خپل ماشوم د رواني ناروغۍ او د پاره په موجوده حال کې وروسته بیا د شخصیت درامسته کېدو په حصه کې د هغې به د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ وي او مرضي او پاتالوجیک شخصیتونه به بار راځي چې هغه بیا بل بل انواوې او ډولونه لري. او همدارنګه هغه ماشومان چې هغوی د افراطي محبت سره مواجه کېږي، یعنې دا په خاطر وایم چې دا میندې او پلرونه دي چې د ماشومانو مقابل کې بې تفاوتي اختیاروي، چې هغه ځان رواني اختلالات رامنځته کوي. یو تعداد میندې او پلرونه دي چې ماشومانو باندې تشدد ډېر زیات راواګڼي، او یا د ټولنې بعضې کسان دي لکه مخکې چې مدینه خور وویلې چې هغلته شاقه کارونه دي، فزیکي کارونه دي، ماشومانو د هغې نه جسمي سو استفادې دي، فزیکي سو استفادی دي، چې د هغې د فزیکي توان نه برخلاف وي، هغلته تشدد موجود وي، هغلته محرومیتونه موجود وي. د سایکیاتري او سایکالوجي د علماو د نظریاتو په اساس باندې چې په دغه برخه کې فروید او همدارنګه اریکسن او داسې نومونه واخلو، ډېر زیات دغه مشرانو په خپل وخت کې ډېر زیات کارونه کړي دي. هغې وایي چې د روان د انکشاف مراحل کې په هر مرحله کې صدمه وویني او ټکنۍ شي، نو هغه په موجوده حالت کې هم د رواني ناروغیو دپاره هغه مساعد شخص دی. وروسته بیا راتلونکي کې هم همدارنګه په هېواد کې جنګ جګړې تاوتریخوالی مهاجرتونه د اقتصاد نشوالی چې هغې کې ماشومانو ته رسیدګي نه کېږي، خپله د جنګ آباد ډېر زیات تخریبوونکي دي په روان باندې، څه د لویانو یو که څه د کوچنیانو یو. کوچنیان ډېر زیات اسیب پذیره دي ځکه د هغې رواني دفاعي میکانیزمونه دومره پیاوړي نه وي چې د مشکلاتو سره مجادله وکړي او هغې سره کنار راشي او هغې سره جوړښت وکړي. په لحاظ هغې ډېر زر د دې قرباني کېدلې شي. همدارنګه په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري مسایل دي په ماشومانو باندې، مثلا په کورنۍ کې تاوتریخوالی دی، دا ډېر زیات دی. د مشرانو تر منځ بېاتفاقي او تاوتریخوالی د ماشوم په روان باندې مستقیمه اغېزه کوي، چې په دې اړوند باندې زموږ په هېواد کې ډېری کورنۍ نه پوهېږي. حتی ډېر لوی لوی موضوعات د ماشومانو مخکې بحث کوي او هغلته بیا د یو لفظي تاوتریخوالي نه د مشرانو په منځ کې دا رامنځته کېږي، او بیا فزیکي تاوتریخوالی او ماشومان د دې نظارهګر وي، د دې لیدونکي وي، چې دی هم زده کړه کوي او هم د یو قسم عقدی ورسره پات کیږي او د دې پراتلونکو کې دغه مسائل تلاشه کوي. یو یاد ماشومان د تربی په حصہ کې مند لرنه کافی تجربه نه لري، زیاتره تشدد او فزیکی فشار نه استفاده کوي. هغه د لامل کیږي چې ماشوم په مختلفو رواني اختلالاتو چې دغه جملې نه د متقابل اختلال او همدارنګه کانډکټ د سلوک اختلال او بل اخره د شخصیتی ناروغي چې مختلف ډولونه لري، په دې باندې د خپل کېدو چانس په ماشومانو کې چې په غیبه باندې فزیکی فشار ډیر وي او تاوتریخوالی سره شوی دا پکې ډیر زیات دی. یعنی که موږ په دغه آباد باندې فکر وکړو، د هغه ماشومتوب نه شروع کیږي، محرومه او هغلته ناروا مسائل چې دي دا بیا وروسته په موجوده حالات کې د ماشوم پر روان باندې ډیر تخریبونکی اثر لري.
په تاجه کې شما شنیدیم دو مهمان محترم، این موضوع بسیار مسئله مهم هست و این بخش های مختلف هست و در صحبت های مختلف در بخش های مختلف باید صحبت های جداگانه داشته باشیم. امروز به شکل عمومی سرش یک ذره صحبت میکنیم. حالا با اجازه مهمان ها، برای اینکه سوال های ما تکرار نشه، به شنوندای محترم ما فرصت میدیم اونا چی میفهمن از این مسئله روح روان اطفال و تربیه اطفال، اونا چی فکر میکنن، سوال های از وارم بگیریم، مخصوصا در این شرایط کرونایی، شرایط جنگ و شرایط اقتصاد خراب، یعنی زمینه و تربیه اطفال به خیالم که هیچ مساعد نیست. منتها بازم چطور میشه که به این موضوع رسیدگی شوه؟
سلام علیکم، نظر دفتر محمد منوب سلام، محمد قسم دوار درمان ولایت آزاد پردکه.
بله قاسم خان، خوش آمدید. سوال تنه تره کنین.
بیر از ایتا منان کن وکنم کرونا پا دی رسید که اخبارتا بیره دکشنانو بانی روحه بانگی تاثیر کرده بی او زکر کرونا که دی نگیر سن که داروی جلا کول دی کاشی جلا کول بزینی نمیشه دکشنانو پا تربیا و پا نور دست دکشنه که بانی هم پا دی بانی پا دام دی اغیر کردی او دی تربیا تشوال انگرول او دا که
بله شنوانده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم صاحب. ظریفی صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب
جاوید احمد ورته کوم د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ.
بله هو تک صاحب مهربانی.
پس ده سلامه ایمل صافی صاحب نه زما یو پوښتنه ده. زما یو ماشوم ده 15 کال عمر لري او وزن یې اوس 60 کیلو ده. ده پیدایشي د زړه تکلیف درلودو، په دې کې د مرګې مسله هم ده پیدا شوه. نو دته د مرګې مسله پیدا شو، د بریک حالت د مرګې دوا خوړلې د فیوال په نوم باندې، او اوس د یو قسم رواني تکلیف پیدا کړې. دی روغ جوړي وایي چې د ماته به داسې ډاکټر ته بوځو معاینه وکړو. دی روغ جوړي نو ایمل صاحب نه په دغه باره کې لږ هغه غواړم، همکاري غواړم چې د ده سره موږ څنګه څه چلو کړو، څه رقم کمالا خونه
من تو خیچی دیماش چون سایو. دکتر سیب صافی، شما اگر سواله که گرفتین جواب ارائه کنیم بسیار جد خوش میشم. سیب بفرمایید.
بله محترم برور تا وقتک سیب خون سلامون امران دیکومه او په زمین که زو فکر کومه در ماشون که ده ده پرابطه بانده خبر او کل ده ولادی نقیسه هم لری که دهشی چه قلبی و پرابلم هم لری او ده دسی و ضعیف و کمزور پیدا شویم دارنگ عصبی اب نارملیتی غیر نارمل والے ولری په مغز کې بعضی مشکلات ولری چې هغه خپل د مرګي او د حملات سبب کیږي. دابل تکلیف رواني دی، د ایل نسانزایټي او توي د ناروغۍ نه د ویرې اختلال او توي. نو دا د سپېچ باید مراجعه وکړي رواني متخصص یا ډاکټر ته چې مکمل ارزیابي خپل وکړي، ځکه د ناروغ جسمي مشکل هم لري او په زمن کې د رواني ناروغۍ د پاره درملنې یو خاص پروګرام طرحه کی او د سره کورنۍ سره په مشوره کې د رادیو د لارې نو بیا مشکل چې موږ دغه یو ناروغ پرابطه خبرې کوم ټول پروګرام پر کې ونی شي، نو دا ډېر مشکل لري. او بل د ماشومان سره د رویې په ارتباط باندې دا خو ډېر زیات مهم موضوع ده، ځکه ماشوم د هر سن یا د هر عمر مطابق مختلف کړنې باید د ماشوم سره وشي. کله چې ماشوم را لویږي، خبر از د کوي په خو باندې ودریږي او حرکت کوي، دا یو قسم استقلال طلبي غواړي، ازادي غواړي، چې په دغه مرحله کې هم د مور پلار د خوانه فشار په واردېږي. هغه مور پلار چې هغه په دې رابطه باندې کافي پوهاوی نه لري، هغه د ماشوم خبرو ته ډېر غوږ نه نیول کېږي. موږ ستاسو په ټولنه کې هغه وایي خور د کلانکار کنه، وایي ته وړې وړې خبرې کوه، غټې خبرې څه لکه. ماشومان ډېرې زیاتې پوښتنې کوي، باید موږ هغې ته مثبت جوابونه ورکړو. د ماشوم ازادي باید په نظر کې ونیسو. د تاوتریخوالي موضوعات ماشومانو پوښتې ونه ویل شي. همدارنګه د کرونا په ارتباط باندې چې وویل شول، کرونا خو هغه شومه پدیده ده چې د نړۍ په ټولو ټوله نړۍ باندې خپل تور سوری غوړولی دی. الله پاک دې وکړي چې د نړۍ د مخ نه دې سوری لرې شي.
نو کرونا تاثیرات خپل پلویانو باندې هم ډیر زیات وو او زیات یې هم دارنګ ماشومان باندې ځکه ماشومان د قرنټین په دغه کې راګیر شول په کور کې کېناستل د مکتب او ښوونځي نه پاتې شو ماشومان ته په کور کې د سالم لوبو شرایط باید برابر شي او ماشومان زیات دغه ویرونکو خبرونو نه وساتل شي ځکه دغه روان او رواني دفاع میکانیزم دونه پیاوړی نه دی ما مخکې ارزو کړ چې هغه د هر مشکل مقابل کې مثبت جواب وي او هغه سره سازش وکړي نو په دې خاطر باندې ماشومانو ته او ویرونکي او ډارونکي خبرونه ورته ونورول شي صرف هغه د محیطي فاصلې او ارتباطاتو خبره یو همدارنګه د لاس مینځلو هغه ډېر احتیاط سره ورته وویل شي چې ماشومان باید قرنټین وخت کې بیرون بې دغې نه ځي او زمونږ په ټولنه کې خو ماشومان هغه قرنټین شرایط لویانو مراد نه کړو ماشومان خلاصه کې خو په هر صورت سره په ماشومانو باندې د ویرې او د اضطراب فشار باید ډېر وانهچول شي او د دې خرابو خبرونو د اورېدلو نه ماشومان باید لرې وساتل.
خب محترمه مدینه حکمت زینب جان گفت که 5-6 ساله که میشه طفل چی میگن در این مورد محترمه مدینه حکمت؟
بسیار تشکر از سوالی که تبدیلاتی که شما دادین و سوالی که زینب جان مطرح کردن. دقیقا اولا ما بایی بیایم که اونا شما هم گفتین که گفتن زینب جان که کسی یک طفل که 6 ساله شد او دیگه طفل حساب نمیشه. اولا این همی منطق یک منطق درست نیست به خاطر که یکی قوانین بین المللی و تمام قوانین حقوق بشری سن 18 سال برای یک طفل در نظر گرفتن و گفتن که حتی یک روز دو روز آمده از 18 سال پایین باشه و طفل گفتمش. بنان ما هیچ وقت نباید بگوییم که یک طفل که 10 ساله شد بگوییم تو دیگه کلان بچه شدی و یا کلان دختر شدی کارهای طفلانه نکو، بلکه تمام انسان ها تا سن 18 سالگی نیاز به این دارن که با تمام امو خواص طفلانه که دارن زندگی کنن. یعنی ما میگیم که طفل باید طفولیت بکنه، طفل باید مسئولیت های بزرگ سالا را به عهده نگیره، کارهایی را که بزرگ سالا انجام میتن انجام نتن، که یک طفل از امو طفولیت تا به 18 سالگی تا سن جوانی و نوجوانی یک مراحل رشد داره که در هر مرحله برخوردهای خاص را انجام میده و ایده اگر والدین اگر بزرگای خانواده نفهمکینی برخورد را که طفل انجام میده نظر به سن و سالش یک برخورد درست است یا غلط است، چون بعضی چیزا شاید برخورد درست است اما ما اونمو را فکر میکنیم که چون بزرگسال هستیم از نظر ما نادرست است، بنان ما میگیم که طفل شاید نرمال نباشه. اگر اجازه بدین مرا فقط یک اشاره بسیار کوچک میکنم که امی برادر ما قاسم خان در مورد کرونا گفتن. از من ورور قاسم خان وویل چه در کرونا او در کووید 19 و در دیشان و تجریان که هم زیری مشکلات با ماشومانو که پیدا شویدی یا پیدا کیگی لکه در جنگونه و در سینور مسائل دا بالکل ډیر دقیق مسلې ته دوی اشاره وکړه. ماشومان هم زمونږ استادې پشان انسانان دي او طبعا هغوی په ډیرو مسایلو کې حتی د لویانو نه ډیر حساس دي، ډیر جزئی مسایلو ته دی هغوی پام کوي، ډیر جزئی مسایلو باندې هغوی فکر کوي، حتی ځینی وخت تاسو شاید تعجب وکړي چې هغه څومره لوی لوی مسایلو ته او راتلونکي ته او لس کاله بعد شل کاله بعد فکر کوي او داسې ډیر سوالونه دی هغوی په ذهن کې پیدا کوي. کچېری مونږ د دوی سر امرسته و نکو ذکره ده کرونا پا جریان که یو لوی مسئله چه را پیدا شوه اغا داوه چه کورانه قرنطین شوه ده جنگون پا که دیر شوه ده اغای ترسنگ فقر دیر شو دیر و کورانه خپل اغا وظیفه و کارونه چه کول اغای ده لاسه ورکلل او غریبی سر مخشول او بل مشکل داوه چه اغا نرمال جوان روزمره ژوند د خلکو هغه یو څه مختل شو، یعنی خلک نشي کولای پر نورمال ډول ماشومان مکتب ته لاړ شي، کورس ته لاړ شي، د باندې وزي، لوبي وکړي، ځکه مکتبونه خو د دولت د خوانه رخصت شو او لوبو ته شاید فامیل د باندې کلینیک دي چې د نور ماشومان سره لوب کوي او انته کورونا رانوړي. نو دغه ټول مسائل د یو ماشوم پر روان باندې تاثیر کوي، ځکه هغه د یو زنداني په شکل خپل کیږي. شاید یو لوی چې موږ او تاسو د دې سره ډیر مشکل ونه لرو، ګاچې لویانو کې ډیر ستونزې مشکلات پیدا کوي، خو یو ماشوم چې هغه دومره فعال دی، شوق لري د لوبو د ګرځېدلو، هغه چې تاسو قید کوي نو هغه روان باندې ډیر زیات تاثیرات کوي. نو مهمه دغه ده چې د کرونا په دوره کې هم موږ ماشومانو ته باید ډیر زیات پام وکړو او په داسې ولایاتو کې چې جنگونه روان دي وو متاسفانه په دغه ولسوالۍ کې جنگونه روان دي. باید دا سید چیزنی وخت کله چې یو عاجل حالت یو استراری حالت منځ راځي نو خلک صرف دې ته توجه کوي چې خپل ځان وژغوري یا مثلا هغه ډوډۍ پیدا کړي سرپناه پیدا کړي یو ځای کې مسؤول وي. نو د ماشومانو ته رسیدګي ماشومانو ته توجه او د ماشومان نه ساتنه دې ته هغه فکر توجه ډېره کمیږي. د درنو اوریدونکو نه همدا ده او د درنو مور پلارونو نه چې اوس دا برنامه اوریم دا ده چې ماشومان ډېر متاثره کیږي او د هغوی راتلونکی ژوند امکان لري د دې مسایلو په خاطر په خطر کې. نو اضطراري حالت کې هم ډېره توجه ماشوم ته وکړي، کوشش وکړي چې هغه ځینې د خپلو امکاناتو په اساس زمینه ورته مساعد کړي د لوبو د زده کړې تر څو هغوی ښه روش ولري او څه خاص رواني مشکلات ورته پیدا نشي. مننه.
تشکر محترمه مدینه حکمت. خب د ایجه یک سوال افاقی در ذهنم خطور کرد. 75 سال از عمر یونسف در افغانستان و میگذره، جای شک نیست که در سطح بین المللی و در سطح افغانستان یونسف یعنی فعالیت های بسیار برازنده و خوب داشته. من خودم هم یادم میاد یک وقت شیر مفت تگپا میدادن در مکاتب و از این قبیل مسائل، چیزایش بسیار خوب است. منتها نتیجه رو که میبینیم از 75 سال به این طرف ایوازه که وضعیت دنیا اطفال خوب شده بوده، این خراب شده میره. یعنی جنگا زیاد شد، جنجالا زیاد شد، جوانا پرخاشگر زیاد شدن. از اون خاطر یک تجدید نظر در سیاست یونسف هم بکار است یا نیست؟ مچم اول دکتر سب صافی. دکتر سب صافی،
متاسفانه د نړیوالو سازمانونو کاره ملل متحد او دغه پورې مربوطه هغه کوم شوبات چې تل خصوص له نصب په ارتباط تاسو اشاره وکړله او دغه نور سازمانونه چې کوم یو دي، متاسفانه هغه هیوادونو کې چې جګړه روانه وي په نمایشي ډول باندې یو څه اندازه معلومات او یو څه اندازه کارونه زیات خودل کیږي، اما د عمل په سامه کې به مشکلات په خپل ځای زیات کتنې تاسو یادو نه وکړه. تر ډیره بریده پورې ډیر کارونه هم کړی دي. د ماشومانو تحفظ په ارتباط باندې بعضی پالیسی او قوانین چې دي متاسفانه قوانین بډیر وي خو عملي کول یې بیا ډیر مشکل دي، لکه زموږ په ټولنه کې چې دلته جنگ روان دی او په جنگ کې اصلا ټول خلک صدمه ویني خو ماشومان ډیر زیات تاثیر پذیره وي. تاسو کله راوسته قندهار حالت وګورئ، د ټول افغانستان خو زبر قندهار مثال درکم چې په زرهاو کورنۍ مهاجری شوې دي او د هغې ډېر کوچني کوچني ماشومان بل وږې تندې سره مواجه دي او په د ګرمۍ کې چلته نسوري شته او هېڅ نوی امکانات نشته دی، حتی د څښاک اوبه نشته دی، دی هلته پاتې دي. زه وایم چې تجدید نظر په دغه باندې پکار دی چې نړیوال سیاستونه باید تغییر وکړي. جنگ د خاورې ته د نورو خواونه راوړل کیږي، اما کسان چې همدغه قوانین مطرح کړي دي او دا ځان ډېر زیات مدافع د بشر حقوقو او د نړیوالو حقوقو ګڼي او ټکر وهي، زما په نظر باندې دا جنگ د غریبو ملکونو ته همدغه ملکونو په واسطه باندې چې په دغه قوانینو کې ډېر لوی لاس لري راوړل شوی دی. نو قوانین خو همغه پاتې قوانین د خط په مخ باندې ډېر ښکلي دي خو چې چېرته جنگ وي هلته بدبختي وي، نو هغلته ټول قوانین نقض کېږي. زه وایم که جنگ ودرېږي ډېر مسایل به حل شي. موږ د پنبې غریبۍ کې پرېږدي، خیر دی موږ د غریبۍ سره جوړ راځو، خو چې هلته ظلم نه وي، هلته جنگ نه وي، هلته بدبختي نه وي، نو ځان له قوانین څه کولی نه شي. هغه اصل عملي چې شي بیا هغه کې نتایج راوتلی شي او د دې د قوانینو د عملي کېدو زیاته مخه همدغه په سر کې همدغه هېوادونه چې دی د بشر د حقوقو مدافعین ځانګړي متاسفانه په ټوله نړۍ کې جنگونه دی روا کړي دي، جنگونه دی دغه خطې ته راوړي. دا مسایل او اختناق او فتنې دلته د فقر چې په کومو هېوادونو کې دی نو هغلته بیا دی ښه سربازګیري کوي، خپل هغه سیاسي اهداف دې باندې نه غږېږو. خو په هر صورت سره که جنگونه ودرېږي، زه فکر کوم که دغه قوانین هغه 10% هم تطبیق شي، نو زه وایم چې ډېر مشکلات به مر اجتماعي دي او کته اقتصادي دي. بله،
تشکر ډاکټر صاحب، اجازه ته یک دوه شنونده را فرصت بدیم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني
استاد محترم، تا ته ډاکټر صاحب ته او د خوراکي ته سلامونه ویم. میرویس خان مر جلال آباد نه.
بله میرویس خان، مهرباني صاحب.
محترم دغه پیسې باندې د ماشومان پیسې باندې خو په دې جماعتونو کې والد به ول ډیرو دغه کې مکتبونو کې اوسره کم شي دي. اوس دغه د مدرسو په حساب باندې بعضې مستقلې مدرسې دي، بعضې د حکومت ساحې لاندې په دې جوماتونو کې مدرسې جوړې شوې دي. نو دغه کې دا ماشومان د اوو کلنۍ نه نیولې تر اتلس کلنۍ نه هم لاره اخته، د کورونو نه د ولسوالۍ نه جدا راغلي، دلته په دې مدرسو کې اوسېږي، پلار مور نه بېلي د شپې. او بله خبره خو لا دغه دا ده چې دوی ته کاسي ورکړي. وظیفې په نوم باندې کتغونه راټولوي ډوډۍ راټولوي. ډاکټر صاحب محترم نه مې دغه ده چې دغه په دې ماشومان باندې تاثیر لري که نه لري، او بل دغه د خوراکۍ نه مې دا پوښتنه دا ده مکتبونو کښې پخوا د استادانو نه ماشومان واخلي خو یو څه ښه شوي دي یو څه ګزاره کړې ده، نو که دغسې یو پروګرام د امامانو د دې مدرسو د استادانو سره دغسې یو ورکشاپونه ورسره ونیسي چې دا د ماشوم نړیوال حقوقو په باره کښې دغسې لږ معلومات ورکړي، خدای وکړي چې دغه کچه په دې جوماتونو په مدرسو کښې نوي ماشومانو د ډبولو دوالو او د دوی د حقوقو لږ درادغه شي برابره شي، نو دغه مې سوال د دوی نه.
بله میرویس خان، بسیار خوب موضوعات طرح کردیم، بسیار زیاد تشکر. د برنامه های آینده هم در نظر میگیریم این موضوع را لتکو به اطفال در مکاتب مدارس بسیار زیاد مهم است. اول از شما بشنویم محترمه مدینه حکمت.
دا خبره مو ډېره دقیقه ده چې متاسفانه دا تاوتریخوالی د ماشومانو په مقابل کې په ټولو ځایانو کې شته دی، بیا په تېره په مکتبونو کې او مدرسو کې هم دا موجود دی. په دې برخه کې مخکې هم یونیسف برنامې درلودلې، تاسې وویل چې بهتره ده چې ځینې پروګرامونه ورکشاپونه د مدرسو مشرانو او همداسې ملا صاحبانو او دوی ته ترسره شي تر څو دوی د ماشوم په حقوق په برخه کې دا په نظر کې ونیسي او د دې نه مخنیوی وشي. دا برنامې د مخکې نه هم په همدا ستاسې په ولایتونو کې چې د جنوب ولایتونه دي لکه ننګرهار دی، لغمان دی، کونړ دی، په دې ولایاتو کې مخکې هم ترسره شوي دي د یونیسف د ادارې د خوا نه، او اوس هم یو څه برنامې په جریان کې دي. یو څه موږ هم مثبت تغییر وینو، په تېره په مکتبونو کې او همداسې په دیني مدرسو کې هم په ځینې کې مثبت تغییرات لیدل کېږي، ځکه چې اسلام د تاوتریخوالي دین نه دی، نو په هغې کې د ماشومانو په مقابل کې تاوتریخوالی خو اصلا نشته. تاسې مختلف حدیث لرو موږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه چې حتی خپل لمسیان به یې په خپل اوږه باندې کېنول یا مثلا هغوی سره به یې لوبې کولې، او موږ ته یې هم راهنمایي کړې ده چې د ټولو ماشومانو سره باید په مهربانۍ او لطافت سره برخورد وکړو. اولا هغوی هغه دیني زده کړې ډېره مهمه ده چې که چېرې موږ دیني زده کړې یو ماشوم ته ورکوو یو پیام مو باید پکې دای چې اسلام د تاوتریخوالي دین نه دی، او هغه حدیث چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خوانو ته راپاتې دي، کوم سنتونه چې د هغوی د خوانه راپاتې دي چې ماشومانو سره به یې ښه برخورد کوو دا باید ذکر کړو. خو بیا هم د پوهاوي د لوړوي دپاره ضرورت په ټول افغانستان کښې شته، ځکه چې نهادونه یونیسف خپله هم دومره لوی نهاد نه دی چې وکولی شي هر نفر ته په افغانستان کې ورسیږي. دا موږ هم ځینې چالشونه او ځینې مشکلات سره مواجه یو، ځکه چې نفوس ډېر دی، مشکلات ډېر دي، او د بل خوانه ځینې ځایانو ته لاسرسي کې مشکلات دي، ځینې ځایانو کې په بودیجه کې مشکلات دي یا مثلا نور مسایلو کې. نو دا د هر افغان وګړي مسؤلیت دی زما په نظر چې دی که چېرې موږ په یو څه پوهېږو چې دغه تاوتریخوالی د ماشوم په مقابل کې مثلا ښه نه دی، دا پیغام باید خپل ته ورسوو، خپل همسایه ته یې ورسوو، خپل هغه ملا ته یې ورسوو او همداسې نورو ته. د ادارو مسؤلیت هم په دې کې مهم دی، د یونیسف مسؤلیت هم مهم دی چې موږ دا کار د مخکې نه هم کوو او اوس هم روان دی.
بسیار زیاد تشکر محترمه مدینه حکمت، مسئول بخش محافظت اطفال زون مرکز دفتر یونیسف، محترم دکتر صاحب ایمل صافی، ترینر متخصص امراض روانی.
دل بر دل بر عشق چلا شائی کا سو مالا میں زدوار